په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن شنبه د 14 هجری المریز کال د تلیا میزان د میاشتې ومه د 2023 میلادي کال د سپتمبر 28 ده. پیل دې صاحب خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان د ورېي راپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مختوړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ورېي راپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي راپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې راپورټ کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس خبر ورکړې چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشو او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستان چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدی وی. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه سرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته ویل چې پاکستان خیلی له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقی او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 500,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه و ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنوی ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویترز خبري آژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک د ایران د سپای پاسداران انقلاب په 3 غړو جنایي تورونه لګولې دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورنه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه ورسته اقدامات دي چې غوړي د جمهوریت غوښتونکي ډونالد ترامپ او د هغه د ډیموکراتیک سیال کمال هارس ترمنځ نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانه وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونه او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي راديو اوري وړاندې پر پورونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
The interim government must take effective action to neutralize all terrorist groups.
شهباز شریف دغه څرګندونه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړي. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
نو فکر کوم د شهباز شریف په دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګر ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال تجارت وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکني بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته دي، کار یې مخته نه ځي.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایي عمومي اسمبله کې د جمعې په ورځ وینا وکړه، او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزه کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د ده په خبره په افغانستان کې ډیره دي.
All terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه، القاعده ورسره تړلې ډلې، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګري ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم ښاغلي شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډېره درنه بیه پرې کړې، او د ده په خبر 80,000 پاکستاني ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د ده په خبره د ټي ټي پي د له منځه وړلو لپاره هوډ لري، او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ، او ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامن شوی چې د دوی په خبره له افغانستان خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګري ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت ولري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي، او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورد چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلي شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلي شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې، او هر کال چې د ملګرو ملتونو دا غونډه جوړیږي نو د افغانستان د غونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شاباش شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګر ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم دا نوې خاص خبره د شاباش شریف په خبرو کې ماته ښکاره نه شوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړله د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي، مخکینیو ویناو ته په پام ګمانه مخکینیو وینا کې یو څه تون دریز غوره کړی، یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبانو سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمې نه دي او په تېره بیا د ټي ټي پي د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي، یعنی د تصور کېده چې باید دای هم دغه دریز غوره کړي.
د شاباش شریف دې وینا وړاندې که تاسو متوجه یو سورج وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وي او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان له ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتوژ شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 11 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ترایي شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز د شاباش شریف وروستی دریز نه دی، بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه د دوی د ویناو د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پوز د خوانه دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو به تر موضوع ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شاباش شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پر وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د عزم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې دغه ډلې ځپلې نه وي. له دې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په هغه ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې وو هغه ترور شوي وو. نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنګ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده او هغه د وسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژورې ریښې لري او یعنی دوی جدا کولای نشي که چیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته په بل نو دا ناممکنه خبره ده، ځکه دا دواړه یو دي او شل کاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به هلته عملیات وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به د افغان وسنیو واکمنانو هغه غوسه او د دې په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي شعارو له شنونکي شفیق همدرد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه و. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. دغه راز د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې متحده ایالات د اسرائیل دغه برید څخه خبر نه و.
د اسرایلو د پاوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزي دفتر چې د بیروت تر استوګنو ودانیو لاندې و په دقیقو بریدونو سره هدف ګرځولی. په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخته حمله یادیږي. په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندي لګېدلې. چاودنه واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوي او د بریدونو له ځایه تر ډیره وخته لوګي پورته کیدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر هم ورکړل شوی. اسرایلي شبکو ویلي چې د دغو بریدونو هدف د ایران له ملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصرالله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه کله چې د تیر کال د اکتوبر په 8 حماس پر اسرائیلو برید وکړ حزب الله په مقرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انځور خپور کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ روغتیایي مسؤلین په کفشان دره کې د خپرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ د خپرېدو د دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغۍ له 650 زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خپرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ له 650 پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترې نه مړه شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ ته راغلی دی چې په تعداد د 650 تر 650 زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوی دی. بدبختانه چې د منګ دوه دنه هیوادوال چې یو 15 کلن او د شرف دین په نوم یو 15 کلن د شی په نوم باندې د منګ خور وفات شو چې تر اوسه پر مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د 650 پورې دي. شاید شمیر کې زیات کموالی وسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز بیا په یاد ناروغۍ د وسو وکسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبيب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون 13 ناروغان بستر شوي چې 13 کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وو چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل او 4 نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولېږل شول.
و موږ غوښتل چې د دې ناروغۍ د خپراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خو د دې وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یاد سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ژر اقدامات وکړي. د د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې دغې ناپېژاندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه ده کنټرول شوې او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی، مرض شته دی، ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوي کېږي، هر څوک هر طرف کې دی، نو د خپلې تداوي په خاطر باندې روان دي، څوک چاریکارو ته دی، څوک چې دی کاپیسا ولایت ته غسوي دي، څوک کابل، نو په هره شفاخانه کې دوی شته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت له طرف نه تلی و هغو هم خپل هغه تشخیصات او هغه خپل کار یې وکړ او بېرته راغلل.
د کفشان درې یو بل اوسیدونکی محمد جلال وایي:
او ډېرې تبې کوي، دا مرض د یولس پې نهه شپې مخکې خپور شوی دی، موږ هم پې نه پوهېږو، ولای دوا نه راکړې، دلته ورځ کې یو نهه شپې دونه یو تار یو تن چلانه پېرونو لاندې نیولي دي، بستر دي، دا ټول کومه مریضان چې په دې هغه اخته دي، دا دلته بستر دي، دا ټول
د سیمې خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې یو بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
طبعا نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره، چون
اندېښنې ډېرې دي، باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي، که یې اوس مخنیوی ونه شي خلک ډېر په تکلیف کېږي او خلک ډېر اندېښمن دي.
سخت نگران هستی، بسیار رنج میبره به می وخت که پیدا شده.
یادونه ده چې تر دې دمه ډاکټران او روغتیایي مسولین د دغه ناروغۍ په تشخیص او پیژندلو کې پاتې راغلي دي، خو پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي دا تشخیص شوی چې یاده ناروغي کانګو نه ده.
د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنۍ بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټکې کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې دا چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې روانې دي.
مکمله لاره خرابه ده، اوس نو چار ځای چې د کابل پورې ځې مخکې اووه ساعته لاره وه، اوس جره څوارلس ساعته مزل مو په دخامه کې بدلوړي دي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل شوي، د څوارلس سوه دوهم لمریز کال تر ژمي پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول شي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې شوي نه دي، چې له امله یې موټر چلوونکو، مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ شوی دی. د یادې لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې یې ټکنۍ او ورو دي، چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نه سي رسولای.
ماشینان اخته دي، کار مخ ته نه ځي، ټرانسپورټ کور کور سول، مسافر کور کور سول، موږ کور کور سول، ولار سر راس شیک پاتیج نه، ډریوران مریض نه راوړي، لار خراب ده، کړه لار د ځګروي یا ناری یو خوش جه کلمه مریض څوک نه راوړي وس پر دې لار باندې، لار ډیره خراب ده.
دا رابطه ما چې کی دا اړ یو کې زړه د سختکړې وی چې ډېر خراب ده، دا هغه سونی قدر چې ته قدر ته کا خستی هغه مکمل اړولې، دوه نه قدر د مقصد جوړېدلې به شي په سلو روان دي، چې وس نه کی چس په جوړه کړې وای یا لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپیدې مکمل سړک هغه چې کچه خستی هغه اړولې مترانې ګټ خامیته ایل کړې دي، ته مترانې ګذر در به دار کړ د سپاریان دي ډېر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزیتي لار ګڼل کیږي، نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبیدیز ولایتونو سره نښلوي، بلکې د سپین بولدک، اسلام کلا، تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار پنځلس ساعته وخت نیسي، چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي، بلکې د دوی لپاره هم سخت ده، ځکه په وینا د وژ او خراب مزل له امله په ورځو ورځو ستړي وي.
چې دغه ځای سه موټر تور وخېژو در کابل پورې چې موږ رسېږو نفس مو خولې ته راسي، چې هلته ورځ په درې ورځې ولاکه زموږ دا ستړیا د بدن سوځي. بیا خامې چې دا خامې اړولې دي، چې دغه خامې نه کې سمې اړولې وای هم صحیح وو. پخوا هغه نورې خامې وې چې بیا اړولې وې، د پاخو د پارک نه وو، چندانې پارک نه وو، یو ساعت دوه ساعته به پارک پکښه کړه. د دوی داسې خامې دي چې موټر دغه ځای سره روان شي، یو موټر په کلا ته پرې یوسي، هغه خراب شي، هلته بل ته وخېژو، هغه مو در غزنی پرې یوسي.
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولاړو راشه دا موټر به زارې ک په فلډر کې بلایټ ک په کورلا کې ک په سراچای چې هر موټر موږ به ستونزې ډېرې دي. مسافر په خاطر ساته مزل ود وره ساته مزل.
د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت چارواکو یو شمېر رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تر اتلونکو شپږ میاشتو پورې پای ته رسیږي، خو د خلکو په باور په دې ډول ټکنی کار دا پروژه په دوه کال هم نسی بشپړېدلی. د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتره اوږدوالی لري، په 2002 کال کې د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیونه ډالر مرسته بیا رغول شوې وه، خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نښتو او ماین چاودنو له امله د دې لارې ډېری پلونه او پلچکونه تخریب شوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډېره برخه ویجاړه شوې ده.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی. یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړیدي. د اوچا د شمېرو له مخې په دې هیواد کې د اړو کسانو شمېر هم میلیونونو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالي مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي، که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 130 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي، څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي، په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ، د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاری ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم وخوري.
غم مو خورده شوه، زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاری ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم وخوري.
غم مو خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلی د روان کال تر اگست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.5 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.